سلامونه ستړي مشي دا مازیګر څلور بجې دي تاسو مخک لاساده راټیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د افغانو خصوصون جنو بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي نه امریکا د طالبانو د لوري د جنو لپاره تبيستکړو دا بندیز په خبرګون کې ویلي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو او غوښتنو او د نړیوالو فشارونو ته خوښ نه نیولې او د جنسي تبيست پالیسۍ ته په افراطي ډول زور ورکړی دی. د همدارس ویلي چې طالبانو جنو او خزي له زده کړو کارو په ټولنه کې له حضور منې کړي او حتی د اجازه ورڅخه اخیستي چې په لوړ غږ د خلکو په وړاندې خبري وکړي. هغه له مری په پیغام کې چې تیر شپه په خپل ایکس باندې ټویټر ور کړی د طالبانو پر دې نوي تګلارې پر نوي پریکړې باندې د په اشاره لیکلي دي چې دا نوي تګلارې چې ښځې او نجونې له طبي یونیسټونو څخه منی کوي د ښځو ژوند ته بشپړ ګواښ دی ځکه چې هغوی له روغتي خدمتونو په تېره بیا مندي د ژوند د ژغورنې له طبي پاملرنو څخه محروموي. د طالبانو د عامې روغتیا مرستیال وزیر د دوشنبې په ورځ د خصوصي طبي یونیسټونو رئیسانو ته امر کړی و چې د دوی مشر امر کړی چې نور طبي یونیسټونو ته دې د نجونو تګ منع کړي. د پاکستان پخانی صدر اعظم عمران خان څو ورځې وروسته له هغې چې ګوند یې په اسلام آباد کې له تشدد سره مل احتجاجي لاریونونه وکړ او ګواښ یې وکړ چې د مدني نافرمانۍ غورځنګ به پیل کړي پر خپلو پلویانو غږ کړی چې راتلونکې اونۍ یو لاری وکړي. عمران خان چې په زندان کې دی پرون پنجشنبه پر خپل ایکس باندې پخانی ټویټر په یو بیان کې له خپلو پلویانو غوښتي چې د ډسمبر په 13مه د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې چې د چارواکو په وینا د پاکستان تحریک انصاف ګوند په لاس کې دی راغونډ شي. عمران خان په اسلام آباد کې د نومبر په 15مه د احتجاجي لاریون په اړه چې د نوموړي په خبره لږ څه لږه دولس ملاتړي پکې ووژل شول او د تېر کال د مې د نهمې نېټې د تاوتریخوالي په اړه چې اته تنه پکې ووژل شوي وو د عدلي تحقیقاتو غوښتنه وکړه. نوموړي همدارنګه غوښتنه وکړه چې ټول نیول شوي سیاسي کارکوونکي باید راخوشي شي. دا سوریه پوز د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له هما ښار څخه یې شاته کړی ځکه چې اغیانو د دوی دفاعي کرښې ماتې کړې. دا پرمختګ د ولسمشر بشار الاسد لپاره بل لوی ګوزار بلل کېږي. د پوز اعلامیه څو ساعت وروسته له خبره شوه چې د بشار الاسد مخالفانو جنګیالیو اعلان وکړ چې ښار ته داخل شوي او د هغه مرکز ته یې پرمختګ کړی دی. هما چې د سوریې په مرکزي برخه کې موقعیت لري یو ستراتیژیک ښار ګڼل کېږي او د سوریې د پوز لپاره د دې ښار کنټرول حیاتي اهمیت لري. یاغیان په داسې حال کې د دې ښار په نیولو بریالي شوي چې د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د اسد رژیم ځواکونو او د حکومت ملاتړو ملشوي د روسیې او ایراني افسرانو په مشرۍ د دې ښار دفاع کوله. د سوریې دولتي خبري اژانس د یوې پوځي سرچینې له قوله خبرو کړی چې د روسي جنګي الوتکو د هما په شاوخوا کې د یاغیانو پر مرچلو بریدونه کړي دي. او د رومانیا د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو په ترڅ کې له هیواده بهر نورو هیوادونو کې د رای ورکولو بهیر پیل شوی. د انتخاباتو په نوموړي دور کې د روسي پلوي ښي اړخي کاندید کالن جورجوسکو بریا ته چې په لویدیځ کې د ټیک ټاک له لارې د هغه په ګټه د مسکو لخوا تنظیم شوی سایبري کمپاین د شواهد په منځ کې د هر انتخاب څپی راپورته کړي تر ډیره د رومانیا چارواکو په مخته. جورجوسکی بعد ولسمشرۍ دویم پړاو انتخاباتو کې د ډسمبر په 8مه نیټه په رومانیا کې ترسره کیږي. د اروپایي ټولنې له ملاتړي کاندید الینا لاسکونی سره مخامخ شي. چارواکو په بهرنیو هیوادونو کې رومانیایي کډوالو ته تر ورکولو لپاره 2.5 ورځې وخت د دې لپاره ورکړی چې د هغې ګڼې ګوڼې مخه ونیسي چې د انتخاباتو په لومړي دور کې د دې هیواد په ډیپلوماټیکو استازولیو کې خلک په اوږدو کتارونو کې ولاړ وو. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالعه واوریدل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په افغانستان کې د پوهې سکتور د محدودونکو پالیسۍ له امله له ننګونو سره مخ دی. بل پلو په نجونو چې تازه نوې فرمان ورباندې د طالبانو لخوا وضع شوی وای
زه دومره خفه شوم چې بېخي ناامیدي راته ودرېده او زه هغه ما فکر کې سي او کوم څه ولو کوم څه وو بېخي داسې یو قسمه سره و نړېدل غونډې ارمانونه مسوخه تنسوي.
را دی با د دین جنو هلی او خوبن هم در سره شریک کړو. لدی سر بیر ایران ته ور شو چې هلته افغان کډوال په څه وسیت کې
پیسې څنګه کیږي از مو مزدوري نو بیا دی وایي چې تاسو ته به درکم یعنی نور مشکلات هم موږ ته جوړوي.
دا کډوال وایي چې کار کوي خو ایرانی دا کار مشرانی ورته پیسې نه ورکوي. له دې سربېره د افغانستان جنوب ته به هم ور شو او که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به هم راواخلو. نور مطالبه مشته منتیا
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشوي په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د تخنیکی همکار نمره نایر شو. در بشری حقونو پا چارو که در ملگرو ملتونو علی کمیشنری وای پا خصوصی طبی اینستونو که در خزو در گدون منکول خورا طبیزی چلنده یا در لورستکلو پلور در خزو انجونو لپاره یوازینه پاتی لار لمنزوری دیده کمیشنری ویان دی ویلی در اقدام در خزو انجونو جون لخطر زر مخمخ کوی پورت وقت که یوش میر حق انجونو چی پر طبی اینستونو در طالبانو لده بندیز و روست تغییز منشی وی در اطلون که
په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ته د غبرګونونو په دوام کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ویلي دا د طالبانو حکومت د طبي کړنو د اوږدې لړې وروستی مورد دی چې د زده کړې کار او نورو برخو کې ښځې هدف ګرځوي او د هیواد راتلونکی برمته کوي. د دغه ادارې ویاندې میرمن روینا شمداسانی په یوې ویډیو کې چې د پنجشنبې په ورځ له یوه بیان سره د یادې ادارې په ایکس پاڼه خپره شوه زیاته کړې
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې د ښځو د ګډون منع کول د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د چارواکو لخوا یو بل مستقیم ګزار دی. دا اقدام په ژوره توګه تبعیضي دی، لنډ لید لري او د ښځو او نجونو ژوند په ګواښ کې اچوي.
هغې زیاته کړه چې دا د لوړو زده کړو په لور د ښځو او نجونو لپاره یوازینۍ پاتې لاره له منځه وړي. میرمن شمداسانی دغه شان زیاته کړې چې دا ډول اقدامات چې په روڼتیا او د اړوندو کسانو د ښکېلتیا پرته ترسره کیږي په ښکاره ډول د عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو ایستل دي. په بیان کې راغلي چې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر ولکر تورک له طالبانو غوښتي چې دغه زیان رسوونکی فرمان لغوه کړي او ویلي دي چې اوس د دې وخت دی چې د ښځو او نجونو بشري حقونه د افغانستان د بشري حقونو د نړیوالو مکلفیتونو سره سم تامین شي. یو شمیر هغه نجونې چې د طالبانو د دې بندیز له امله اغېزمنې شوې وای د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له منځه تللې. یوه له دوی څخه سیلې باران ازادي راډیو ته وویل
نو واقعنم زه دومره خفه سوم چې بیخي ناامید راته ودرېده او بیخي هغه د ما فکر کسې وکوم څه ولو کوم څه غو بیخي داسې یو قسمه ته را ونړېدل. غوندې ارمانونه مې ټول ختم شو او صرف د ارمانو خبره نه وله، بلکې موږ غوښتل خپل دنده به انشاءالله په ښه ډول مخته وړو. موږ به کوښښ کوو سي یو چا ته خدمت وکړو د وطن لپاره، بس دا هر څه یو قسمه ختم غوندې سولو راته.
یوه بل نجلۍ چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
نو دا هغه خبر و چې بیخي داسې حالت و چې هیڅوک هیڅ جلۍ ته ځان نه پوهېده. دومره ټول شو کاکو ځکه همدغه د موږ د افغانستان نجونو آخري وروستۍ هیلې وې.
طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د یو فرمان پر بنسټ چې لا په رسمي توګه نه دی تایید شوی په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. روغتیایي برخه کې د ښځینه کارکوونکو د پام وړ اړتیا ته په کتو سره په دې طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت بندیز نه و عملي شوی. مخکې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي وو او په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولي وې. د طالبانو دې تازه اقدام ګڼ شمېر کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپارولي دي، خو د طالبانو کوم چارواکي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
پایران کې یو شمېر افغان کارګران ادعا کوي چې تنخواهی په وخت نه ورکول کېږي او زور زیاتی ورسره کېږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د کار څښتنان ډېر وخت په دې پلمه چې پولیسو ته به یې وسپاري تنخواه نه ورکوي چې له کبله دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل حدیث پردیس نورو.
کله موږ توای شي مو پیسې څنګه کیږي از مو مزدوري نو بیا دای وای شي تاسو به درکم یعنی نور مشکلات هم موږ ته جوړي.
د ایران په کرمان ولایت کې د پیسې دی و باغ افغان کارکونکو شیر محمد وو دا چې له یو کال راهیسې دلته کار کوي شکایت لري چې د کار خاوندې په بیلابیلو پلمو تنخوا نه ورکوي.
یو کال کېږي چې دلته موږ ایران ته راغلي یو په قاچاقي لارو باندې په ډېرو سختو لارو باندې نو دلته موږ یو د پستو باغ ده دغه کې کار کوو خو دغه کوم ځای کې چې موږ کار کوو دغه مالک چې ده دغه موږ ته په وخت پیسې هم نه راکوي او چې کله موږ ورته وایي چې زموږ پیسې څنګه کېږي زموږ مزدوري نو بیا دای وایي چې تاسو ته به درکم یعنی نور مشکلات هم موږ ته جوړوي نو کوشش کوو چې بل چیرې کار پیدا کړو.
په ایران کې میشت یو بل افغان کارګر صفی الله هم د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل.
درې کاله کېږي چې ایران ته په قاچاقي لارو راغلی یم. دلته افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی خو افغانانو ته له درندو کارو پرته نور هغه نه ورکوي. ما خپله څو ځایه کار کړی خو په بېلابېلو پلمو یې پیسې راته ځنډولې او ځینې خو یې بیخي خوړلی دي. ساختماني کارونه کوم، په کارونو کې ښه بلد سوی هم یم. یوازې زه نه بلکې له ډیری کاریګرو په ځانګړې توګه له افغانانو سره د دوی رویه همداسې ده ځکه دوی پوهیږي چې ډیری افغانان دلته په قاچاقي لارو راغلي او د اوسېدو اسناد یې مشکل لري.
په ایران کې یو شمېر نورو افغان کډوالو کارګرانو هم ازادي راډیو ته وویل چې سخت کارونه کوي خو تنخواګانې په خپل وخت او یا هم کله بیخي نه ورکول کېږي. دوی دا ادعا هم وکړه چې د مجبورۍ له مخې د لږ عاید په بدل کې سختو کارونو ته غاړه ایښي خو بیا هم د کار د څښتنانو له خوا ورسره زور زیاتی کېږي. هم غوښتل چې په ایران کې د افغان کارګرو د ستونزو او تازه ادعاو په اړه په کابل کې د ایران سفارت نظر هم ولرو خو سفارت د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د ایران په یو شمېر ولایتونو کې ایراني چارواکو له افغان کډوالو څخه د کارګرو په توګه د استفادې په اړه هم خبرداری ورکړی و او ویلي وو هغوی چې بیا هم له افغانانو د کارګرو په توګه استفاده کوي قانوني چلند به ورسره وشي. یزد، لورستان، تهران، کرمانشاه او تبریز هغه ولایتونه دي چې په کرنیزو ځمکو، تولیدي شرکتونو، د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل پکې منع شوي وو. د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د دوی په خبره غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې هغه مهال ویلي و که څوک غیر قانوني کارګر وګماري هره ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان چې نږدې $40 کېږي جریمه کېږي. په ایران کې افغان کارګر په داسې حال کې د کار په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي چې لا هم هره ورځ لسګونه افغانان په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوصلۍ له کبله له ناچارۍ د افغانستان ګاونډیو په ځانګړي ډول ایران ته د ګڼو ستونزو په ګاللو سره کډوال کېږي. ایرانی چارواکو مخکې ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په افغانستان کې د پوهنې سکتور د محدودونکو پالیسیو له امله له ننګونو سره مخ دی. دغه سازمان د جمعې په ورځ په راپور کې ویلي دغه ننګونې له زده کړو د محرومو ماشومانو د شمیر د زیاتوالي لامل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې ماشومانو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویلي چې د افغانستان د پوهنې سکتور د محدودونکو سیاستونو له امله له مخ په زیاتېدونکو ننګونو سره مخ دی چې له امله یې له زده کړو د بې برخو ماشومانو شمېر زیات شوی دی. یونیسف خبرداری ورکړی چې دا لړۍ به دوام ومومي ځکه د دې سازمان په ټکو هغه نجونې چې شپږم ټولګي یې پای ته رسولی د زده کړو د دوام لپاره هېڅ لار نه لري چې دا عملا د دوی راتلونکی دروي. فرزانه او زهره چې له اتمه شپږم ټولګیو وروسته ښوونځیو ته نشي تلای ازادي راډیو ته یې وویل:
3 سال پیش با سقوط جمهوریت و په آمدن سیاهی طالبان
درې کاله وړاندې د جمهوریت له سقوط او د طالبانو پر راتګ سره زما په هیلو کې هر څه بدل شول. زه په اتم ټولګي کې وم او زړه مې له لویو هیلو ډک و. که د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه وای تړل شوې اوس به په یولسم ټولګي کې وم، مګر اوس زه د راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لرم.
فردای بهتر در پیش گرفته بودم.
زه نه پوهیږم هغو هیلو ته چې ما درلودل څنګه ورسیږم. هیله لرم چې د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي، څو زموږ راتلونکي څرګنده شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د اقتصادي رکود او د ټولنې په کچه د پوهنې په برخه کې د طالبانو د محدودونکو تګلارو اغیز د دې لامل شوی چې 12% کورنۍ د اقتصادي ننګونو له امله زده کړو ته لومړیتوب ورنه کړي، چې دا شمیر په 2023 کال کې 4% وه. له زده کړو څخه د بې برخود و انجونو پلار محمد شفیع ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت د افغانستان بسیار خراب است. امنیت نشته
په افغانستان کې، وضعیت ډیر خراب دی. امنیت نشته، زده کړې نشته، زموږ اولادونه له زده کړو پاتې دي او په دې وطن کې نشو کولای د هغوی د تحصیل په اړه فکر وکړو. د اقتصاد له وجې بهر ته هم نشو تلای، نه پوهیږو چې څه به وشي.
یو ښوونکی چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه ذهنیت ها طوری است که انسان شرایط د چونین ساخته تا مردم بیشتر از این دیگه در فکر
له بده مرغه ذهنیتونو او د افغانستان وضعیت داسې یو شرایط رامنځته کړي چې خلک نور د زده کړو په فکر کې ندي. له بده مرغه د بشري حقونو هغه بنسټونه چې د ښځو او نجونو له حقونو څخه دفاع کوي یوازې شمیرې خپروي او کومه ملموسه لاسته راوړنه نه لري.
هغه در حد اینکه آمار و ارقام نشر بکنن هیچ کدام دستاورد ملموسی نداشتن.
یونیسف زیاته کړي په افغانستان کې ماشومان یو بحراني، پیچلی او بېمخینه وضعیت تجربه کوي، ځکه چې د دې سازمان په ټکو سیاسي مسایل پرله پسې ناورینونه لکه سیلابونه او وچکالۍ او زلزلې، د اقلیمي بدلون منفي اغیزې او پر ښځو او نجونو د محدودیتونو زیاتوالی د دې لامل شوی چې د کورنیو په کچه د خوندیتوب خطرونه او بشري اړتیاوې زیاتې شي. یونیسف دغه شان ویلي چې د 2021 کال راهیسې په ټولو سکتورونو کې بشري اړتیاوې زیاتې شوې، چې د زیانمنونکو ټولنو ترمنځ د انعطاف نشتوالی او د لومړنیو بشري اړتیاوو په پوره کولو کې د پانګونې د کمښت پایلې ښیي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او دغه شان یې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په خپل راپور کې چې د مارچ په 10 خپور کړی و، ویلي و افغانستان یو له هغو 10 هېوادونو دی چې له ښوونځیو څخه بهر د نجونو لوړه کچه لري او د دې سازمان د وروستیو شمیرو له مخې په دې هېواد کې 85% ښوونځیو ته د تګ په عمر برابرې نجونې ښوونځیو ته نه ځي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعت
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د سوریې د رژیم ضد مخالفو وسله والو لخوا د ستراتیژیک ښار هما نیول کېدل د منځني ختیځ په دې جګړې ځپلي هېواد کې لوبه بدله کړې ده. د چارو د کارپوهانو په باور سره له دې چې په تېرې یوه اونۍ کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم دوه مهم ښارونه له لاسه ورکړي، خو داسې نه برېښي چې واکمني یې په اوس وخت کې د بقا له ګواښ سره مخامخ ده. تفصیل نوریاس.
د سوریه د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو لخوا د هېواد پر دوهم لوی ښار دی ولکې ټینګېدل د کارپوهانو په وینا د سوریې په 14 کلنه کورنۍ جګړه کې یوه حساسه مرحله بلل کېږي. د اسلام پالی حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ یاغیانو پرون پنجشنبې دغه ښار 2 ورځې وروسته له هغې چې د هېواد پر دوهم لوی ښار حلبې ولکه ټینګه کړې وه ونیو. د وسلوالو دغه چټک پرمختګ پر ولسمشر بشار الاسد چې په 2011 میلادي کال کې د کورنۍ جګړې د پیل رئیس په قدرت کې د پاتېدو لپاره تر ډېره د روسیا او ایران پر ملاتړ متکی یو لوی ګزار بلل کېږي. په واشنگتن انسټیټیوټ کې څېړونکی آرون وایزلن وایي د هما سقوط یوازې د یوه چټک یرغل زیږنده نه ده، بلکې هغه د دغه تهاجم د ځواک د دوام څرګندونه کوي. هما د پلازمېنې دمشق د دفاع او د سوریې د بندري ښارونو لپاره دروازه بلل کېږي. دغه ښارونه د الویانو شیعه فرقې چې په خپله اسد او ملاتړې پورې تړلي مرکز دی، د روسیې یوه هوایي اډه هم په سیمه کې پرته ده. د ښاغلي زیلن زلن په باور د یاغیانو دغه پرمختګ خای پر دمشق د هغوی د ولکې د ټینګېدو لپاره هڅې اسانه کړي. د ایران د نیابتي او شیعه وسلوالو ډلو کارپو فلیپ سمیت وایي د حماس سقوط په لوبه کې بدلون دی او د یاغیانو پرمختګ ښیي چې د اسد پوځي ماشین یوه پوسته ده. د کارپوهانو په باور که څه هم په څه کم یوه اونۍ کې دوه مهم ښارونه سقوط شوي خو بشر الاسد تر اوسه د خپلې بقا په برخه کې له جدي ګواښ سره نه دی مخامخ. د سوریه حکومتي ځواکونه چې له ټیټ مورال، کمې تنخوا او د قمندې په سیستم کې له ګډوډۍ سره مخ دي، تر اوسه د سوریې پر دریم لوی ښار حمس او همدارنګه پلازمېنې ان کنټرول لري. زلن ویل یاغیان به چې د جنوب د رژیم د اصلي سیمو پر لور پرمختګ کوي له سخت مقاومت سره مخامخ شي. اسد د خپلو ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې تر ډېره په تهران او موسکو تکیه کړې ده، خو دواړه پلازمېنې اوس په خپلو کړکیچونو کې ښکېلې دي. ایران له 2013 میلادي کال راهیسې د سپاه پاسداران انقلابي ګارد په سلګونو افسران ګمارلي چې لسګونو زره محلي او بهرني شیعه جنګیالي استخدام او روزنه ورکړي. روسیه هم له 2015 میلادي کال راهیسې د سوریې له پوځ او ایران پلو ملیشیو سره له یاغیانو د سیمو د بیرته نیولو لپاره هوایي بریدونه کړي دي، خو روسیه په اوس وخت کې د اوکراین په جګړه کې ښکېله ده او ایران هم د لبنان او فلسطینیانو د سیمې په ګډون په منځني ختیځ کې په نورو شخړو تمرکز کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم پاس ویل کې کندهار ته ورزو. کندهار کې د هوا په سړېدو سره ماشومانو کې د سینه بغل او نورو تنفسي ناروغیو پیښې ډېرې شوې دي. تفصیل له سیمې په راپور کې.
د میرویس روغتون د ماشومانو څنګه له ناروغو ماشومانو ډکه ده. په ځینو بسترونو کې اندرې درې ماشومان یو ځای بستر سوي. زیاتره ناروغان د کندهار له لیرو پرتو سیمو راوړل سوي چیرې چې روغتیایي امکانات نشته. د کندهار د سپین ولدک ولسوالۍ اوسېدونکي لال بیبي چې خپل ماشوم یې د سینې بغل د ناروغۍ له امله میرویس روغتون ته راوړی وای، په خپل کلی کې درملنه ممکنه نه وه. هغې ازادي راډیو ته وویل
دا کوچنی چې ول کور پنځه ورځې کور نه جوړ شو، د پنځه ورځې مبعد بیا د لیرا وستې راول د سینې بغل دی. نن شپې بیا اوس اته کېږي، نن شپې له نه مده چې د لیرا خلی یم اوس چې بره جواب راکړم کښته یې اوس مې دا د دې وخت ته راغ ولکه مې بوته هغه کې اتم ډاکټره لوی دواخانې په بولدک څه ده کله چې ستر کېږه ولې مې واروستې یوه شپه یوه ورځ مهلته کړو هغه چې د هغو باره جواب راکړي لوی څه د خندا څه په خانې ته ارم بیا د شپې په 12 بجې بیا د لیه راوستې.
د میرویس روغتون د ماشومانو واټ په دهلیزونو کې د ناروغو ماشومانو د میندو او پلورونو اوږده کتارونه جوړ سوي. هر مور او پلار د خپل ماشوم د درملنې لپاره انتظار باسي. د کندهار درغسان ولسوالی اوسیدونکي بی بی عائشه خپل ماشوم چې وژد مهاله او سخت خوې کوي دلته په میرویس روغتون کې بستر کړی. هغه وایي په سیمه کې د روغتیاي خدماتو نشټوالي دوی اړ کړی چې د خپل ماشوم د درملنې لپاره څو ساعته سفر وکړي.
ښکنه د ټخې کېده شین کېده شین کېده ور د لوی اختر ایس لار کان کېږي موجود په سارا کې نه و هسپتال ستنه یو نږدې ډاکټر څه واسطه یې چې نه یې تیر راوستي وستا من اکه سی واخت د وایله در وسه ندرک یا نه کدر نه اکه سخته کیج نه ماینات کیج بس سره غره نه سیمه ده بخینا ولا ده هی می وستا لیران ولا که یزر من میش حاجیر تکلیف ته بس دا غره کم گرز سیمه من یرتنا له ما ایس بلا بلا گرز خو خدای ته ناس
روختي چارواکی وای کندهار کی د یخت پیل راتک سره د لویانو په ګډون دیش میر ماشومان ناروغان سیوی چی زیاتې پسینه بغلخته دی. د کندهار د میربای صاحب زبی رختون د ماشومان او د څنګ مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي ماشومان د سړې هوا د تنفس لامل په سینه بغل او نورو تنفسي ناروغیو یخته سیبي چې یوازې په تیر یو میاشت کې شمیر 2340 رسیدلی چې ډیر لسی امر سیبي دي. د پوینا د ماشومان د کورونی د بیغوري لامل ماشومان په تنفسي ناروغیو یخته کیږي.
موږ تنفسي سنځ په چیر مې ځان میاشت کې ټول یو مچ په پیډیک شي او په ان پیشنټ شي ان په داخل بستر کې مدلوجه 2340 د دې جملې څخه مدرې سره وصولونې وبستر کړی دي او همدارنګه جلس مړین عمر د کوشنانو د تنفسي سون څخه په چیر میزان میش کې درلود همیشه اوس مرد میزان د میش څخه تر جج دل ور پرې تنفسي سون ډیری خاصن ټوخی زکام په تاکي باندې هغه هم د زیات خلکو د غربت له وجې څخه چې کوشنان ته امکانات نه لري چې ګرمي خونې ورته جوړ کړي یا ګرمي جامې ورته واغوندي نو په لحاظ د تنفسي شمیر مریضانو د یخ په موسم کې ډیری شي.
ډاکټران ټینګار کوي چې کورنۍ باید خپلو ماشومانو ته په ژمي کې ځانګړې پاملرنه وکړي. دوی باید ماشومان له یخنۍ وساتي، ګټور خواړه ورکړي او حفظ الصحې ته یې ډېره پاملرنه وکړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
ازادي رادیو
څلورویشت ساعته.
په میدان وردګو ولایت کې یو شمېر معتادین چې له درملنې وروسته له روغتون څخه رخصت شوي د حکومت او خیریه موسسو څخه د کار د زمینې د برابرولو غوښتنه کوي. دوی ټینګار کوي چې که د دوی لپاره د کار امکانات برابر نشي ښایي بیرته د نشي توکو استعمال ته مخه کړي. دغه راز معتادین غوښتنه کوي چې ساقي خانې او هغه ځایونه چې نشي توکي پلوري له منځه دې وړل شي څو نور ځوانان په دغه مواد اخته نشي. تفصیل په دې راپور کې.
په میدان وردګو ولایت کې لس تنه هغه متعدین چې په نشي توکو روږدي وو د درملنې تر بشپړولو وروسته خپلو کورنیو ته ستانه سوي دي. دا کسان اوس د حکومت او خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې لپاره د کار زمینه برابره کړي. دوی ټینګار کوي چې باید ساقي خانې او هغه ځایونه چې نشي توکي پلوري له منځه یوړل سي. نعمت الله چې له اوږدې مبارزې وروسته د نشي توکو له ناوړه استعمال څخه رغېدلی وایي اوس غواړي عادي ژوند پیل کړي، خو د کار نشتون یې د راتلونکي پاړه اندېښمن کړي دي. هغه ټینګار کوي چې حکومت او خیریه موسسې باید د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي تر څو وکولای سي خپلې کورنۍ ته حلاله روزي وګټي او بیرته نشي توکو ته د تلو مخه یې ونیسي.
الحمدلله د اسلامي امارات نه موږ ډېر خوشحاله یو. د شفاخانه ډاکترانو مسؤلین نه موږ ډېر خوشحاله یو چې دلته موږ تداوي کړی یو. ښه رویه ښه سلوک مثلا حتی داره نه دي ولې چې دوی دولتان ته کښېنه موږ سره یې ښه رفتار کړی. ډېر خوشحاله یو چې نن سالم یو خپل کور او خپل بچیانو ته ځو. غوښتنه خو دا چې موږ اولین علت دا دی چې بیرته مثلا کوم موتور په مثلا په عمل بیرته راځي د بیکارۍ لامل دی. که چیرته موږ ته د کور زمینه مساعد کو هیڅکله نشي کولی چې مثلا ځکه په کور باندې مصروف یو.
راز محمد چې تازه له نشي توکو رغېدلی وایي حکومت باید د نشي توکو د پیر او پلور جدي مخه ونیسي. هغه زیاتوي چې نشي توکو ته اسانه لاسرسی د ګڼو ځوانانو د احتیاط سبب سوی دی او که د پلور ځایونه یې له منځه یوړل سي نو نور خلک به له دې ستونزې ژغورل سوي وي. راز محمد غوښتنه کوي چې حکومت دې د دې ناوړه کاروبار په وړاندې کلک ګامونه پورته کړي.
د نشي د سر د شروع کېدو نه تر پایه پورې ټول کړاوونه دي او تکلیفونه ډېر دي پکې نو خدای دې سکنه په گرفتار کړي انشاءالله. ډېر خوشاله یو. هغه مریضان چې نن فارغ شول او ته خوشاله یو چې تللی دي. خدای دې بیرته په دو نشانه باندې نن گرفتار کړي.
په میدان وردګو ولایت کې اوسمهال د متعدینو د درملنې لپاره 45 بستریز روغتون فعالیت لري. د دغه روغتون مسؤل رفیع الله جلالی وایي دوی هڅه کوي چې لا نورو متعدینو ته هم د درملنې بسترونه برابر کړي. ښاغلی جلالی وایي دوی هر کال په کال کې د شاوخوا 300 ناروغانو درملنه کوي.
دا چې د میدان وردګو ولایت د متعدینو روغتون 40 بستریز دی نو زموږ د ټیم د هماهنګۍ په اساس باندې 40 نفره ناروغان تر تداوی لاندې په داخل د بستر کې موجود دي چې له دې جملې څخه یې نن ورځ 10 نفره ناروغان تداوی بشپړه شوه او له روغتون څخه رخصت کیږي.
بلخوا د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر رسول خان نظري بیا وایي چې د متعدینو لپاره د ادغام لپاره باید ټولنیز او اقتصادي زمینې برابرې سي.
په دې تداوی څخه وروسته یو توجه همکاري ته اړتیا او ضرورت ته چې هغه کورنۍ او فامیلونه یې پیوازانې همدا قسم محیط خلک نورې ادارې له موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړه چې همدغه اشخاصو ته د کار یوه زمینه برابره سي تر څو پورې دوی دوهم ځل لپاره مجبوره نه شي نشئ توکو ته مخه کړه.
ځایي خلک وایي په میدان وردګو ولایت کې د ځوانانو د روږدېدو کچه ورځ تر بلې د اندېښنې وړ ګرځي. دی وای د جستون زیاسی عوامل بیکاری نشی توک تاسان لاسرسی د ټولنیز ملاتړ نشټوالی او د کورنیو بیوزلی ده. د دې ستونزې د هوارول لپاره اړین ده چې حکومت او خیریه بنسټونه په ګډه کار وکړي، د کارموندنې پروګرامونه پیل کړي او د نشي توکو د قاچاق او پلور مخه ونیسي او کورنۍ ته اقتصادي ملاتړ برابر کړي.
دوی مې نیمه ته راورسېدو. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. که چېرته مو خپرونه نه وي اورېدلې کولی شئ د ازادي راډیو پر ویبپاڼه چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام دلته پیدا کړئ. دوی مې نیمه کې درته د ازادي میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي نامري د طالبانو لوري د نجونو پر طبي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبانو په تېرو دریو کلونو کې د افغانانو غوښتنو او د نړیوالو فشارونو ته غوږ نه دی نیولی او د جنسیتي تبعیض پالیسیو ته یې په افراطي ډول زور کړی. د همداراز ویلي چې طالبانو نجونو او ښځې له زده کړو کار او په ټولنه کې له حضوره منع کړي او حتی دا اجازه یې ورڅخه اخیستې ده چې په لوړ غږ د خلکو په منځ کې خبرې وکړي. هغه لامري تیره شپه د خبرې په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر کړی دی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان څو ورځې وروسته له هغې چې ګوندې په اسلام آباد کې له تشدد سره مل احتجاجي لاریونونه او ګواښ وکړ چې د مدني نافرمانۍ غورځنګ به پیل کړي، په خپلو پلویانو غږ کړی چې راتلونکې اونۍ یو لاریون وکړي. عمران خان چې په زندان کې دی پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر په یو بیان کې له خپلو پلویانو غوښتل چې د ډسمبر په 13 د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې واکه د دوی په لاس کې دی راغونډ شي. د سوری پوز د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له هماغه ښار څخه یې شاتګ کړی، ځکه چې یاغیانو د دوی دفاعي کرښې ماتې کړي. دا پرمختګ د ولسمشر بشار الاسد لپاره بل لوی ګزار بلل کېږي. د پوز اعلامیه څو ساعت وروسته له هغې خپره شوه چې د بشار الاسد مخالفانو جنګیالیو اعلان وکړ چې ښار ته داخل شوي او د هغه مرکز ته یې پرمختګ کړی دی. هماغه چې د سوری په مرکزي برخه کې موقعیت لري او ستراتیژیک ښار ګڼل کېږي او د سوری د پوز لپاره د دې ښار کنټرول حیاتي اهمیت لري. او د رومانیا د ولسمشری د دویم پړاو انتخاباتو په ترڅ کې له هیواده بهر نورو هیوادونو کې تری ورکول بهیر پیل شوی دی. د انتخاباتو په لومړي دور کې روسي پلاوی خیارخي کاندید کالن جورو جوسکو بریا ته چوی. لویدیځ د ټیک ټاک د لارې د هغه په ګټه د مسکو لخوا تنظیم شوی سایبری کمپاین د شواهدو په منځ کې د حیرانتیا څپې راپورته کړي، تر ډیره د رومانی چارواکو پام واوښتی. د هغه جورجوسکو به د اروپایی ټولنه لاملاتړې کاندید الینا لاسکونی سره مخامخ شي.
د آزادی میلمه
سلامونه او ښه چاره. د ازادۍ میلمه د خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې آسیا احمدی د وطندار اکاډمۍ په نوم د زده کړو د آنلاین مرکز مشره زمونږ میلمنه ده. اغلې احمدی د طب زده کړې هم تر یو حده کړي، خو وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول زده کړې ترې پاتې شوې. په دې خبرونه کې به زموږ د میلمنې له خولې واورئ چې کله له زده کړو پاتې شوه څه احساس یې درلود، او اوس چې نورو میرمنو ته تدریس کوي څه فکر کوي او کوم احساس لري. آسیا احمدی په پیل کې له معمول سره سم ځان تاسو درنو اوریدونکو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. آسیا احمدی یم، اصل د غزنی ولایت څخه یم، خو ځان په کابل کې کوم. اما درس نقل په کابل کې ویلې دی، مکتب مې په اعلی درجه خلاص کړی، لا ورسم د کانکور امتحان ورکړو او کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم. ته به معالجه مو هلته څلو کال پرکل پنځم کال کې ومه سم. تاسفانه حکومت بدل سو او پوهنتونونه بسته سو، لا ورسم د خپل درس دوام لپاره یو پیپل یعنی د امریکا ای پانتوند آنلاین پانتوند الته مخبلی زکه شروع کله الته صحه تمام وایما. اوس می دویم کال په دې پانتوند کې تقریبا نیمه کورسونه می ختم کړی دلته. همدارنګه د انګلیسي زبې تدریس شاګردان تکوم ځکه چې پویګه ما په دې وخت کې آنلاین درسونه ډیر زیات مهم دي د افغانانو لپاره او د اخیری آپشن د دې لپاره نو باندې خاطر انګلیسي تدریس می نورو افغان مېرمنو ته شروع کړی دا او دې ته اوس انګلیسي درس کوم دې ترڅنګ نور پروګرامونه د عامه پوهاوي لپاره او همدارنګه د علم د ارزښت لپاره شاګردانو ته پروګرامونه دي او داسې دي څنګه له آنلاین درسونو سره ځانونه بلد کی په دې اړه کې همکار کړی دا او نور به هم ان شاء الله کارونه کوم چې خپل مسؤلیت سره ما هغه ادا کوم او خپل درسونه هم مخته یوسم.
ډیر ښه، ستاسو د کورسونو آنلاین کورسونو په باب ورسته زه بیا هم پښتنې لرم له تاسو نه، مګر لومړی دا راته ووایاست چې په افغانستان کې تاسو ونه کولای شوی چې خپل درسونه په طب پوهنځي کې تکمیل کړئ، دا ستاسو لپاره څه ډول یو احساس درکوي؟
بالکل دا ډیر زیات سخت ده، خصوصا په دې درد هغه څوک پوهېږي چې کانکور امتحان یې ورکړی او له هیلو ډک ځوان لپاره دی تل مبارزه کړې وي. موږ په داسې ولایت کې اوس هلته د درس امکان اصلا نه و، موږ د درس لپاره کابل ته راغلو، ټولې ستونزې مو تېرې کړې دلته په کابل کې، نو دا ډېر زیات سخت و. زه داسې پانځه ته کامیابه سم ځکه چې کانکور ډېر سخت امتحان ده او طب ډېره پورته نمره غواړي، نو ما شپه ورځ زحمت وایستل، هغه اقتصادي ستونزې سوې هغه مې ټولې نظر ته ونه نیولې او ډېر زیات هلې ځلې مې وکړې. بالاخره چې دې پوهنتون ته کامیاب سم، دلته مې هم سخت درس وویل، ډېر زیات مشکل پانځه و، خو لکه سیما یو هدف درلود، تعبیت مې لرل او په همدې خاطر مې کار وکړ. خو کله چې په هغه ورځ یعنی موږ اخري امتحان و، باور وکړئ چې موږ پوهنتون ته ورغلو، تر دې مخکې چې موږ پوهنتون ته لاړ شو یعنی موږ خبر وو چې سهار پوهنتون زموږ لپاره بندېږي، نو هغه شپه باور وکړ موږ خو سهار اخري امتحان و، خو موږ اصلا هېڅ درسونه ویل نه، ما نه مسجیانو ځکه موږ پوهېدلو چې دا اخري نه ورځ ده زموږ لپاره پوهنتون ته ځو، او زه هېڅ نه سم ویلی چې څومره سخته و چې ته ووینې چې ځوان دی هیلې او هر څه لپاره چې دوی دومره وخت کار کړی هغه ټول په یو ورځ سوځېږي، او د راتلونکي لپاره ته بیا داسې هیله نه لرې ځکه چې دا داسې شی دی چې ته نشې بدلولی، بس انتظار به کوي چې الله یو معجزه وکړي او بدل شي.
اوس کله کله چې اورئ چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې مونږ تر اوسه پورې پرېکړه نه ده کړې، په سلام شروع باندې مصروف یو، د سخوای نه په قطعی ډول مګر ویل دي چې قطان موږ په انتونونه او د انجونو خوندزي نه دی بند کړی، بیا هم یو امید درته پیدا کیږي چې کدی شي د پانتونونو او د خوندزي دروازې باندې انجونو لپاره خلاص شي؟
بالکل، موږ انسانان یو تل په ځوان کې هیل لرو، او ان که هغه هیله بعض وخت یو د شوخي په رقم هم څوک درته ووایي که باور کې، هر ورځ مثلا یو څوک پورته کوي فیسبوک والا سبا پوهنتون شروع کوي سبا مکتب شروع کوي، موږ په زړه کې یو هیله تازه سي سي ولا بیا به شروع سي یا موږ به ورسو، خو کله چې ګورو سي هر ورځ دا قیودات ډېرېږي، هر ورځ محدودیتونه په انجونو ډېرېږي، نو بعض وخت موږ چې بیخي له دې هیلو نه لاس وکړو سي نه ولا بیا به شروع سي، نو فکر نه کوم چې شروع سي، او مګم دا هیله دي موږ په زړه کې ستا باور وکړی سي، اوس موږ هم کتابونه نه دي غورځولي، موږ اوس هم هغه ارمان مو نه دی خاطه کړی، موږ اوس هم هغه هیله لرو ټولې تنازونه دي، ما ټولې سنسوانې چې زه په ارتباط کې دوی خدای مهربانه دی، یو ورځ به شروع سي یا به یو بله لاره پیدا سي، یو آنلاین ټیپ پوهنځی به شروع سي، موږ
ستاسو په کورنۍ کې له تاسو پرته نورې خویندې یا نجونې هم شته چې له درس نه پاتې وي؟
بالکل، زما وړکۍ خویندې ټول له تدریس نه پاتې شوې دي، زما یو کشره خور مې وه هغه د طب په دویم کال کې وه، دویم کال یې ختم کړی و، درېیم کال یې شروع، نو هغه هم همداسې پاتې شوله، ټول همداسې په کور ناست یو د ټولو درسونه بند.
ورځ دې په څه شي تېرې؟ یعنی یوه ورځ ساده ورځ له سهاره تر بیګا پورې ته څه رقمې پیلوې او څه رقمې پای ته رسوې؟
بالکل، لکه یو مسلمان باید ورځ مو په ذکر او تلاوت شروع کړم. هم داسې کوم ځکه چې زه یو مصروف ځوان لرم او باید د الله په نامه شروع کړم. نو اولی خپل لمونځ کوم، بیا له هغوی سره زه آنلاین صنف لرم، نو آنلاین صنف ته مې تدریس کوم. بیا زه خپل پوهنتون درسونه وایم، خپل پوهنتون درسونه زده رسوم، بیا له هغوی سره د کورس سره چاری سیدی مسلی مدریت از مستولم سادان سول ارزیابی کوم، شاگردان ارزیابی کوم، یو سات می آغو تا ورکلی بیا له حضور سم از خپل استادان ته ترنینګ ورکوم. چې استادان مې دي چې غواړم د آنلاین درس باندې پوه شي، څنګه شاګردان ته تدریس وکړي. نو یو صنف مې د دې لپاره جوړ کړی، د استادانو لپاره، د خپل اکاډمي استادان دي او نور استادان دي. آزادانه صنف ته د کولای شي کېدو ممکن هغه میتودونه او پلیټفارمونه چې موږ باید استفاده کړو، دوی څنګه سلای جوړ کړي، هر شی چې هغه دوی ته تدریس کوم. له هغه وروسته مې بیا هم صنفونه شروع کېږي، نور درې صنفونه ته درس ورکوم انګلیسي. نو تر ماښامه پورې مې ورځ په همدې شیانو تېرسې، او همدارنګه په کور کښې هم وایم، خوندوس ترې کوم، پاکم هغو ته هم انګلیسي او د دیني زده کړې شیانو زده کوم. نو ورځې مې په همدې تېرېږي.
د ځان لپاره څه کوئ؟
د ځان لپاره درس وایم بس خلاص، او همدارنګ زه چې درس ورکوم فکر کوم دا زما لپاره یو روحي ډېر قوي شی ده، ځکه چې ذهنن زه د شپې ویده کېږم، ډېره ارامه یوم. الحمدلله نن شاګردانو دا شیان زده کوو، نن یې دا شیان زده کوو، خصوصا که کوم شاګرد ښه کارخانګي کړی وي، دا زما ډېر زیات خوشحاله کوي. په هر هفته کښې له هره میاشت کښې زه امتحان اخم، د دې نتیجه ما خوشحاله کوي. نو فکر کوم دا زما لپاره یو غټ لاسته راوړنه ده، چې زه
موضوع ته دا فکر څه وخت درته پیدا شو، او څنګه درته پیدا شو چې آنلاین درس ورکوي هغو میرمنو ته چې اړتیا ورته لري؟
کله چې پوهنتونونه بسته شول نو زما هم شروع شو. مکمل کول زما ما هېڅ هم ونه کړو، تل به ناامید وم، تل ژړا وه او افسوس به مې خوړل. کاش ما هېڅ پوهنتون نه وای ویلی، خو بس هر څه ختم شول. ما درې میاشتې همدا کار وکړو، له هغه وروسته چې درې میاشتې ختم شوې ما ځان سره تصمیم ونیس، ولا درې میاشتې ته خو هېڅ هم ونه شو، هره ورځ یې وزړل، هره ورځ خفه یې، خو هېڅ نتیجه یې ورنه کړه. نو راځه بله لاره پیدا کړې، ته حکومت سره مبارزه نه شي کولی، ته حکومت نه شي بدلولی، ته دوی تصمیم نه شي بدلولی، او دا معلومه نه ده چې پوهنتون به دې څه وخت شروع کړي. دومره زحمت ایستلی، راځه بل لاره امتحان کړې. نو فیوچر لرنینګ یو پلاتفارم و چې د افغانو میرمنو لپاره یې خپل کورسونه فری کړل. نو ما دلته څو سرټیفیکټونه واخیستل، ډېر زیات ماته مفید وو، ډېر جالب وو. تر دې مخکې ما آنلاین درسونه نه ویلي، خو کله چې ما دلته سرټیفیکټونه واخیستل، کورسونه مې ولیدل، زه پوه شوم چې ولا علم خاصي دلته ده. څومره ښه پوهنتونونه دي، هلته د دنیا مختلف پوهنتونونه دي او کورسونه وړاندې کوي. هلته مې ډېر زیات شیان زده کړل، بېخي کم وخت کې، تقریبا درو میاشتو کښې ما ډېر کورسونه واخیستل، او بېخي بېخي هغه ماته مفید وو. له هغه وروسته ځکه چې زما انګلیسي تر هغه مخکې ښه وله، او کولی یم چې پوهنتون وایم، نو یونیورسټي آف د پیپل سي امریکایي آنلاین پوهنتون ده، له دې نه خبر شوم. دوی هم آنلاین پوهنتون د افغانو میرمنو لپاره فری کړو، دلته له نورو نه پیسې اخلي، خو د افغانانو لپاره یې دا فری کړو. نو ما دلته ګډون وکړو، چې امتحان ورکړو، زه کامیابه شوم. کله چې کامیابه شوم نو دوی ما ته سکالرشپ راکړو، درسونه مې شروع کړو، او هغه ډېر زیات مفید وو. بېخي یو بله دنیا ده.
د دې ګټه به ستاسو لپاره څه وي؟ یو فکر مو کړی، غواړئ په راتلونکي کې کار وکړئ؟
بالکل، څنګه چې آنلاین پوهنتونونه شته، همدارنګه آنلاین وظیفې هم شته. کله چې ته آنلاین نړۍ ته نن یوځای پوهېږي چې اوس ډیجیټل ژوند ټول روان ده، نو زه په دې باور یم چې کله چې دا پوهنتون خلاص وو، انشاءالله یو آنلاین وظیفه به هم وي. مختلف ارګنایزیشنونه دي، هلته موږ انټرنیشنل ارګنایزیشن سره کولای شو کار وکړو، او دا به یو ښه نتیجه انشاءالله موږ ته ولري چې موږ دنیا له لیولونو سره ځانونه برابر کړو.
په دې آنلاین اکاډمي کې چې تاسو تدریس کوئ، څومره میرمنې یا شاګردان په مجموع کې لرئ؟
کار مو تقریبا د درې میاشتې شروع کړی دی. په درې میاشتو کې تقریبا 50 شاګردان مو لرو. دې کنه د انګلیسي پښتو مو دا 50 شاګردان لرو. خو تر هغه وخت کې هم د ما شاګردانو مختلفو اکاډمیانو کې شاید هغه تر سلو هم ډېرو یعنې ما ډېر زیات صنفونو ته درس کړی دی انګلیسي.
له انګلیسي پرته په نورو برخو کې هم د تدریس کورسونه لري؟
شخصا په دغه اکاډمي کې موږ درې مهم هدفونه ولرو. یو داسې موږ پښتو او دري درس ورکوو، او داسې موږ خپلې نشنل ژبې دي، ملي ژبې دي، او د دې لپاره هم کار وکړو. څوک چې نسي کولای ځای کې په دې اکاډمي کې دوی لپاره تدریس کوي موږ لایق سلام سم. همدارنګه دیني زده کړو لپاره هم یو بخش لرو. دی کولای سي خصوصا ماشومان او مېرمنې سي که د بهر کې اوسېږي او هلته دیني زده کړې نسي کولای، دلته له موږ سره تکړه استادانو سره دیني زده کړې هم زده کولای سي.
د دغه آنلاین کورس د جوړولو په برخه کې چا ستاسو سره مرسته وکړه یا لاسنیوی ستاسو چا وکړه؟
بالکل، هر کار د شروع لپاره تنس کولای سي ټول بخشونه کور کې سید ته تدریس کې تجربه ولري. له نورو بخشو کې اعلاناتو کې خو په ټولو شیانو کې څوک تنس کولای هر کار یعنی وکړي. نو ضرورت نه لري سي نو همو سره کاري وکړي. خوشبختانه اوس وطن فعال افغانان ستاسي د تلاش ونسي او تا په سختو شرایطو کې تا ته غلار دروخي. نو ارسم اسما تاسو یې موږ دومره سوشل مدیا کې نه یو او دومره موږ نسي کولای چې تخم دوستل اعلانات وسو سمو په افغانستان کې او دا غشا له پاریس په بهر کې اوسېږي. لا اعلانونه مو نورو ته ورسېږي. دا موږ ته ډېر زیات سخت و. نو موږ سره بعضې خلکو ولنټیر کار وکړو او موږ د دوی نه تجربو نه استفاده وکړله. او دا ډېر زیات زموږ د اکاډمي لپاره یو مثبت پوینټ و سې. ډېر له موږ سره کار وکړو، تجربې یې شریک کړلې او اوس هم له موږ سره شته او اوس هم له موږ لپاره کار کوي. نو الحمدلله داسې خلک شته چې موږ سره کار وکړي او د سیسونو جوړولو لپاره موږ خصوصا ما له ډېرو زیاتو استادانو سره مخبرې وکړې. په کابل کې هلته موږ ته به اجازه نه راکوي چې داسې مثلا بعض سنترو ته ولاړ شو. د انګلیسي سنترو ته خو بعض وخت په زاریو او په ډېر زیات مینتو باندې موږ نیمې وتل هلته او له استادانو سره به مشوره کوله، سیسټمونه مو ارزیابي کول او تر هغو داسې سیسټم جوړ کړو سي د ټولو لپاره مفید وي، د ټولو شاګردانو لپاره. هر کوم شاګرد مو
په دې برخه کې د چارواکو د طالبانو د حکومت د چارواکو له مخالفت سره خو نه مخامخ شوي؟
تر اوسه خو نه کاري نو شروع کړی دی. نو په دا درې میاشتو کې داسې یو مشکل نه و. یو وارې موږ اعلانات واچول، درې خلکو نه پوهېږم د افغانستان نمبرونه و مسیجونه اوسو په واټساپ کې د اکاډمي په واټساپ کې سې ولا موږ طالبان تاسو له کاره خبرو. یعنې دا عادي خلک بوس موږ ته داسې وي چې ولا موږ طالبان تاسو له کاره خبرو. نو د طالبانو له طرفه موږ تر اوسه داسې یو منفي کومنت یا منفي خبر نه دا اورېدلې او نه پوهېږم چې دوی به دوی د کار نه خبر وي، دوی به مشکل ولري یا ونه لري. په هېڅ یو یې هم نه یم خبرې سوي ځکه چې نه هغه دوی مسیجونه سوو. هغه فکر کوم زموږ هېوادوال به اوسې دوی هم منفي فکر د آنلاین تدریس نه درلودل. خو د موږ درسونه ټول د ښځینه استادانو لپاره ښځینه وو چې دی یعنې موږ حتی اکاډمي کې یو هم نارینه وو استادانو بخش کې موږ سره کار نه کوي یا موږ د هغو لپاره درس نه ورکوو. نو نه پوهېږم د آیندې لپاره به څه کېږي او آیا د یو مشکل ولري که نه. تر اوسه خو داسې منفي فیډبک لاسته نه ده راوړی.
له کومو ستونزو سره مخامخ یاست د آنلاین تدریس په برخه کې؟ په دغه کم وخت کې چې تاسو د آنلاین تدریس پیل کړی، څه احساس مو کړی چې په کومو برخو کې له ستونزو سره مخامخ یاست، له کومو نیمګړتیاو سره؟
افغانستان کې خصوصا د استادانو لپاره د انټرنیټ کوالټي د انټرنیټ تیز نه ده. بعض وختونه په صنف کې هغه بندښت راځي، یعنی مثلا استاد تدریس ورکوي، درس تشریح کوي خو انټرنیټ بند سي او بیا استاد مجبور سي هغه له سره تشریح کوي. شاګردانو لپاره هم دا ډېر زیات سخت ده سي درس کې داسې وقفې راسي بیا څوک درس ته هم سمه توجه نه سي کولای. نو دا یو پوینټ سي بعض استادانو مو ټول نه بعض استادان مو سي مثلا بعض ساحو کې نشته سم کار نه کی حل ته پدې یو مشکل سره دی او متاسفانه مو ډیر زیات کوشش وکړو چې دا خبر کو خو بعض وخت نو افغانستان ده بس مو انټرنیټ مو ټول استادان له افغانستانه تدریس کوي نو دا یو هغه څه دی لپاره چې مو تاسو سره او بل دا چې آنلاین پلاتفورم مو استفاده کوو لکه ګوګل میت په شروع کې مو شاګردان لپاره دا سخت وي سي دي ځان سره بلد کې دوه درې ورځې کله چې د دې مثلا خاوند دا ورور کومک سره وکي سدا سي کې دې سي کې هغه بیا مو تاسو نه کې خو کده سي څوک سي نه بخښ نه دی نه کوم دی نه سره کومه کنه کې د دې لپاره سخت وي هتا بعضي یو دوه شاګردان دا هم دي مشکل نه خاطره سنفونه پرې خو د زکس مثلا نارینه وو دي سره هم خارنه ته مهم او اساسي مشکل چې دموږ په اکاډمي کې د یو د افغان میرمنې چې په افغانستان کې اوسېږي د موږ پروګرام کې ګډون نشي کولای ځکه دوی آن بیخي کمه اندازه فیس نشي ورکولای د اقتصادي ستونزو له کبله نو کله چې دی راجا وکړي د فری تقاضا کسی موږ ته فری درس راکړي خو متاسفانه موږ د امکانات نه لرو چې دی ته فری درس ورکړو ځکه موږ باید استادانو ته معاش ورکړو او همدارنګه موږ د ایس ارګنایزیشن له طرفه نه فاند کیږو یعنی موږ ته څوک پیسې نه راکوي چې بیا موږ استادانو ته ورکړو او دوی بیا شاګردانو ته فری درس ورکړي دا مشکل د بهرنیو شاګردانو لپاره نشته یعنی افغان میرمنې چې بهر کې اوسېږي ځکه چې الحمدلله دوی دومره توانایي لري
اقتصادي دومره خدای سي پیسې ورکي د انلاین او د حضوري تدریس ترمنځ خو ډېر زیات توپیر شته یو مقایسه کولای شي د دې خېګنې د غې خېګنې یا د دې نیمګړتیاوي د غې نیمګړتیاوي
څنګه چې موږ په انګلیسي کې ورته وایو ټریډیشنل ایجوکیشن او آنلاین ایجوکیشن دا دواړه ډېر زیات متفاوت دي ځکه چې موږ د آنلاین په وخت کې ژوند کوو نو فکر کوم کله چې څوک په دې طریقه ځان بلد کې مثلا ما ته کوسته څوک وایي کوم یو خو ټریډیشنل ایجوکیشن خو کا دا آنلاین زه به وایم آنلاین ولی ځکه چې فلیکسیبلټی لري یعنی دا تر اوسه کولی شي هغه درس ووایي د ټریډیشنل کلاسو غوندې نه داسې یعنی ته به تل په هغه وخت چې مشخص د استاد ویل ته به هغومره ختمل درس ووایي دلته چې تا خپله خوښه داسې ته څه وخت درس ووایي څه وخت وقفه کې د ځوان نور کارونه دې هم مخته وړي تا لپاره دا یو ښه آپشن ده او همدارنګه ته پورې وخت نه ضایع کي مثلا ته که د باندې ځې یو ساعت په تګ ضایع کي یو ساعت بیرته په راتګ ضایع کي نو دې په ځای چې دوه ساعته په تګ راتګ ضایع کي هغه یو ساعت به کوم داسې خصوصا مثلا دې لپاره داسې پلانونه مو برابرو چې لیکونه لپاره یعنی ښه ټایم یو برابر ټایم یو د دې وخت ضایع نه شي نو هغه موبایل شاګردان یو چې اشپزي کوي هغه د سمې د سمې ساعت دې توجه خرابوي دا څه ته ښه ده د خپل کارونه ته خصوصا راحت په سنفوق کې دین کولای شي تاسو ته وایي چې موږ له عرب سره باندې کېږي سپین لا تاسو سره باندې کېږي چې دلته اجازه لګي چې دون وکړي موږ په هغه سنفوق کې هر افغان موږ ته اجازه نه لري تر دې طرف دې ته دا اجازه نه ورکول کېږي نو دا د سې سیستم د سهار چا لپاره د استفادې وړ دی کولای شي هغه د سوای
دا اوس چې د طالبانو حکومت په ځینو دلایلو چې دوی شرعي دلایل بولي او د ښځو د ستر مسله یادوي فکر نه کوي چې دوی کولای شي د همدې آنلاین تدریس لاره وکولای شي چې د منځنۍ ښوونځیو او لیسو زده کوونکو ته هم اجازه ورکړي او د پوهنتونونو انجونو زده کوونکو ته هم محصلانو ته اجازه ورکړي چې درس ووایي په دې خاطر چې هلته به هغه د طالبانو اندېښنه چې د ستر له درکۍ لري او دوی اسلامي شريعت په کې پلمه ګرځولې ده هغه ستونزه به محل وي
دا ممکنه ده خو په افغانستان کې یو مشکل ده چې موږ په ټولو ولایتو کې انټرنیټ کار نه کوي او شاګردان خو په ټولو ولایتو کې بس خو موږ ستاسو مثلا مرکز ته توجه وکړو انټرنیټ په ټولو ولایتونو کې کار نه کوي. بل مهمه خبره دا ده چې شاګردان په افغانستان کې د آنلاین پلیټفارمو سره بلد نه دي، دوی څنګه استفاده کوي؟ خصوصا مثلا داسې آسانه موبائل فکر وکړه څلور نفره به یې درس وایي، نو هغه د کور وال نسي کولی دا دومره پیسې ورته برابرې کړي چې هر یو چې انټرنیټ فعاله کړي او دا ټول اولادونه یې درس وایي. که یې دوه والی بیا هم امکاني و، خو دا دومره مشکلات سې څوک ویني دا به ډېر زیات سخت وسي. مثلا موږ په ټولو ولایتونو کې خصوصا د مکتب شاګردانو لپاره موږ آنلاین درسونه برابر کړو، هغه کولی تاسې لري هغه دلته نشته. مثلا استادان د بلد چې آنلاین تدریس وکړي، آنلاین او ترډیشنل کلاسونه بېخي متفاوت درسونه یا او هر څه پکې فرق لري. نو کارخانهګانې ارزیابي د کارخانهګانې د شاګرد ارزیابي دا ټول شیان فرق لري. نو استاد باید په هغه سیستم ځان برابر کړي. خو په افغانستان کې فکر کوم استادان هم اکثره استادان مثلا دی نسې دې چې ډېر عمر لري، نو دوی ته دا مشکل ده چې هغه څو څومره زه ته ونیسي د آنلاین درسونه. او په هغه معیار چې باید برابر وي، په هغه معیار نه دي برابر. مثلا مو د کرونا په وخت کې درسونه آنلاین وو، خو متاسفانه ډېر ضعیف نتیجه یې وه، یا مایه لکسمسې هېڅ نتیجه یې نه وه، ځکه چې اکثر شاګردان چې په ولایتو کې وو د درسونه بېخي محروم وو او دوی لپاره ناممکن وه چې دا درسونه بیا ادامه ورکړي. یعنې سخته کار ده په افغانستان کې.
نو ستاسو هیله له چارواکو نه پر افغانستان له واکمنو طالبانو نه څه ده د نجونو د تعلیم په مسله کې؟
هر څوک په افغانستان کې که د نجونو له استعدادونو خبر شي او په دې پوه شي چې دوی څومره توانایي لري، څومره ټولنه بدلولی شي او څومره نوی نسل بدلولی شي، څومره ټولنې ته پرمختګ ورکولی شي. دا دومره وخت کېږي له مختلفو شاګردانو سره ومه، هر یو جلا جلا توانایي لري، هر یو جلا جلا استعداد لري او هر یو په کار وسي وطن نه جوړ شي باور وکړي. نو دا د دې وطن لپاره غټه ضایع ده چې موږ دومره با استعداده کشر دومره با استعداد انسانان له ټولنې حذف کړو. زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف نه کړي او دوی له موږ نه ګټه واخلي، چې موږ دا ټولنې ته پرمختګ ورکړو، موږ دې ټولنې لپاره کار وکړو، موږ دوی سره کومک وکړو چې بالاخره دوی هم د دې وطن د دې هم غواړي چې دا وطن مخ ته لاړ شي. نو موږ کولی شو یو قوي بنسټ د دې وطن لپاره جوړ کړو، او موږ هم کولی شو د وطن پرمختګ کې قوي ګډون وکړو. نو زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف نه کړي، څنګه چې موږ حذف کړي او موږ بېرته ټولنې ته نه باسي، موږ بېرته کار وکړو، تحصیل وکړو او همدارنګه ځان هغه حقونه چې موږ هغه بېرته لاسته راوړو او فکر وکړو چې موږ هم د انسانانو په جمع کې د شماري او موږ ته هم هغه حق چې د موږ د الله راکړې ده او هغه حق چې باید موږ ولرو هغه موږ ته راکړي.
د وطندار د آنلاین اکاډمۍ مشره آسیا احمدی و چې د آزادۍ میلمه په خبرونه کې خبرې کولې. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
آزادۍ رادیو د خپل تلیفون لالارې واوري. د آزادۍ رادیو اپ په اندروید یا iOS سیسټمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.